میزبان شما هست آقای سروان. سلام و صبح بخیر.
ډیر مننه مرزبان صاحب، ستړی مشه. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلام وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د کډوالو چارو وزارت اروپایي اتحادیې وایي چې له اروپایي اتحادیې څخه د راستنیدونکو کډوالو لپاره مرستې نه کیږي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. د امریکا پوزوی په افغانستان کې یو سرتیری وشل شوی دی. سویډن تایید کړی چې دغه هیواد د وروستۍ حملې په تړاو یو ازبکستانی نیول شوی او د روسیا او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو پر سوریې خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د امریکا پوز په افغانستان کې د خپل یو عسکر د وشل کېدو خبر ورکړ. پوز پر ټویټر لیکلی چې د عسکری پرون شنبه ناوخته د اسلامي دولت یا داعش پر ضد په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی. د امریکا د پوځ د سمندري ځواکونو یوه صاحب منصب بل سالون په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت پر رسمي ټویټر پاڼه لیکلی چې دا پیښه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې شوې ده. بل سالون له ریوټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې په اچین کې د دوی وژل شوی عسکر د امریکا د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس غړی و. د نورستان په واما او نورګرام ولسوالیو کې د دوو کلیوالي سړکونو د جوړېدو کار پیل شو. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل سلګونه کورنۍ به له هغو ستونزو خلاص شي چې د پاخه سړک د نشټوالي له امله لري.
مجموعا 2.5 کیلومتر دی کوردر د کوز کلی د شورا سره قرارداد شوی دی. مسوی کلی تقریبا 4 کیلومتر او څه د پاس یو مسجد افغانۍ په دیوانی لګښت راځي.
نورستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د سړکونو د نن لرلو له کبله خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. په لغمان کې چارواکي وایي د الماس په نوم په پوځي عملیاتو کې 80 جریبه مځکه له کوکنارو پاکه شوې ده. د لغمان د والی وایند سرحدي ځواک پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د عمرزو په کلي کې د کوکنارو د اړولو عملیات روان دي.
د دې عملیاتو په ترڅ کې 80 جریبه هغه ځمکه چې د کوکنارو کښت پکې شوی وو هغه د کوکنارو له کرکیلې څخه پاکه شوې ده. البته دا عملیات لا هم دوام لري چې په راتلونکي کې به نورې هغه ځمکې چې د کوکنارو کښت پکې شوی وي هغه به هم د کوکنارو له کښت څخه پاکېږي.
دی همداراز وایي چې د حکومت وسلوالو مخالفانو خلک په دې سیمو کې د کوکنارو کرلو ته مجبوره کړي دي. د ناروی پولیس وای په پلازمینه اوسلو کې بم ته ورته وسیله موندلې او په دې شک یو تن نیولې دی. د روټرز خبري اژانس خبريال پرون شنبه اوسلو څخه وویل چې د دغه شهر د ګرونډلند یو لوی برخه بند کړی شوې ده. پولیس وروسته وویل داسې ښکاري چې دا وسیله د تاوان اړولو زیات قدرت نه لري خو نورو تحقیقاتو ته انتظار باسي. پولیسو د مشکوک نیول شوي کس په اړه زیات څه نه دی ویلي. سویډنی چارواکو پرون شنبه تایید کړ چې د ازبکستان یو وګړی په هغه هیواد کې د وروستۍ حملې په تړاو نیولې دی. د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې د جمعې په ورځ یو لارې چلوونکي خلک په موټر ووهله او څلور تنه یې ووژل. د سویډن د ملي پولیسو کمشنر پرون په سټاکهولم کې خبریالانو ته وویل
We have confirmed that he is a subject and man from
دی وی مشتیدو چې د ازبکستان یو وګړی چې نه ډیر شکلندې د پیښې په تړاو نیول شوی دی. موږ هم دومره پوهیږو. د نیول شوی سړی نوم نه دی څرګند شوی. د سویډن پولیسو ویلي چې د هغې وسیلې پازمویلو او څېړلو لګیا دي چې په موټر کې موندلې ده. د سویډن لوی څارنوال هانس هرمن ویلي چې مشکوک سړی د سټوکهولم په شمال کې نیول شوی دی. د سویډن صدر اعظم سټیفن لووین دا یو تروریستي عمل بللی دی. د سویډن د امنیتي خدماتو د ادارې مشر اندرس تورنبرګ ویلي چې نیول شوی سړی تیر کال هم د استخباراتو په راپورونو کې یاد شوی و خو له افراطي کړیو سره د هغه ارتباط نه و موندل شوی. د روسیې خبري اژانس تاس وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن پرون شنبه د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د سوریې د وضعیت په اړه تلیفوني خبرې کړې دي. د تاس د راپور له مخې سرګی لاوروف پرون د جرمني له بهرنیو چارو وزیر سګمار کابریل سره هم پر ټلیفون شغیدلی او ټینګار یې کړی چې پر سوریه د وروستۍ حملې لپاره د امریکا استدلال د قناعت وړ او رښتینی نه دی. په همدې حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن چې په سوریه کې د بشار اسد له رژیمه د مسکو دوامدار ملاتړ غندلی پرون وویل روسیې ته د تاک پلان یې لغوه کړ. جانسن چې د دوشنبې په ورځ مسکو ته روان و وویل چې په سوریه کې وروستیو پیښو وضعیت په بنیادي ډول بدل کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلی چې که بشار اسد له واک لري نشي د امریکا حمله به اغیزناک نه وي. ترکیه په وروستیو شپږو کلونو کې چې په سوریه کې کورنۍ جګړه روانه ده د بشار اسد د رژیم د اپوزیسیون ډلو کلک ملاتړ کړی دی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې په نږدې ورځو کې روسیې ته ځي ویلي چې پر سوریه د امریکا د راکټي حملې په اړه د مسکو غبرګون مایوس کړی خو حیران شوی نه دی. د امریکا دفاع وزارت وایي چې بشار اسد هوایی ځواک به په خانشیخون سیمه کې د کیمیایي بمونو د غورځولو لپاره دلل شعارات له هوایی مرکز چې یو برخه یې د امریکا په توغندوی حمله کې ویجاړه شوې کار اخیستی و. په خانشیخون کې د سه شنبې په ورځ شپږ اتیا تنه وغوښتل شول. د امریکا متحدو ایالاتو د دې پیښې په وړاندې په غبرګون کې د جمعې په سهار په الشعارات هوایی اډه توغندي وویشتل. پولندی چارواکو ویلی چې دغه هیواد په جنوب کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله پنځه تنه مړه شوي چې دوه ماشومان هم پکې دي. راپورونه وایي دا پیښه پرون شنبه شوې او ودانۍ ظاهرا د ګاز د چاودنې له امله نړېدلې ده. د سیمې والي پاول هرنیاک ویلی چې څلور تنه ټپیان شوي او روغتون ته لېږدول شوي دي. د ده په وینا لا هم یو تن په ودانۍ کې تر کنډوالو لاندې بې درکه دی. او په سربیا کې پرون شنبه سلګونو زده کوونکو بیا د هغه هیواد د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د صدر اعظم الکساندر ویچیچ د کلکبري پر ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو ویل چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال بډې ورکړی شوي، رایه ورکوونکو ته ګواښونه شوي او رسنۍ تر فشار لاندې راوستل شوي دي. زده کوونکي له تیرو شپږو ورځو راهیسې د سربیا په پلازمینه بلګراد کې راغونډیږي او د الکساندر ویچیچ د بری پر ضد شعارونه ورکوي. د پرونۍ مظاهرې یو ګډونوال یانکو بالیاک اسوشیټډ پرس خبري آژانس ته وویل زه هیله لرم چې دا لاریونونه به لا پراخ شي که دا اعتراض زیات ستر شي. موږ له دې حکومت سره د تل لپاره د خدای پامانۍ چانس لرو. الکساندر ویچیچ د تیرې یکشنبې په ورځ د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې 55% رایې خپلې کړې او له نورو لسو کاندیدانو مخکې شو. خبرونه مو له آزادي راډیو واورېدل. ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شوې. د کډوالو چارو وزارت وایي اروپایي اتحادیې له راستنونکو کډوالو سره د مرستې په اړه په خپله ژمنه وفا نه ده کړې.
که چیرې د دوی سره مرستې ونه شي، له افغان حکومت سره په دې برخه کې مرستې ونه شي، ښایي دغه افغانان دوباره مهاجر شي.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون وایي ځینې سیاسي ګوندونه وسلوال دي.
اول خو دغه حزبونه ملي نه دي او کم غیر مسؤول کسان چې دي هغه حزبونه باید جوازونه ترې بېرته واخیستل شي.
د برخشان ولایتي چارواکي خپل ولایت ته د داعش د نفوذ خطر احساسوي. روسیه وایي وزیرستان ته پلاوی تللی خو د طالبانو کمپونه یې نه دي کتلي. د اروزګان له بې ځایه شویو سره د نورو مرستو غوښتنه وشوه.
دا چې یو چا څخه مکمله کورنۍ پاتوي، هر څه یې پاتوي، دا د ده دپاره کفایت نه کوي، اما د یو دوه ورځو دپاره یو د ده ډوډۍ ده.
دا او ځینې نور موضوعات په دې خپرونه کې وړاندې کیږي چې تر اتو نیمو بجو پورې دوام کوي. له اتو نیمو بجو وروسته میکروفون ستاسو خپرونه لرو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارت یو چارواکی وایي اروپایي اتحادیې د هغو پناه غوښتونکو په بیا میشتولو کې هیڅ راز مرسته نه ده کړې چې له اروپایي هیوادونو بیرته استول کیږي. په همدې حال کې هغه افغانان چې په اروپایي اتحادیه کې د پاتې کېدو غوښتنلیکونه یې رد شوي وایي چې بی برخلیک پات دی او افغانستان ته لستنی دو هم بیر لري. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو وزارت یو لوړ رتبه چارواکی وای اروپایي اتحادیه د هغو پناهغښتونکو په بیا میشتولو کې هیڅ مرسته نه ده کړې چې له اروپایي هیوادونو بیرته استول کیږي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل پرون ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې اروپایي اتحادیه باید د افغانستان له حکومت سره پر خپل تعهد ټینګه پاتې شي.
طبعا دغه کسان چې افغانستان ته استول کیږي دوی هم دلته ځان ته غوښتنې لري، دوی پیسې مصرف کړي، نو کچیرې د دوی سره مرستې ونه شي له افغان حکومت سره په دې برخه کې مرستې ونه شي، ښایي دغه افغانان دوباره کډوالۍ ته دوباره دوی مهاجر شي. د دې ترڅنګ حتی د دې امکان شته چې له ترغیرو سره یو ځای شي، دوی له بیلابیلو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي.
د افغانستان حکومت او اروپایي اتحادیه د 2014 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې یو توافق لاسلیک کړ چې پر اساس یې هغه افغانان چې د اروپایي اتحادیه په هیوادونو کې د پناه غوښتنه ردیږي بیرته افغانستان ته استول کیږي. رپورټونه وایي چې تر سوریې وروسته په اروپایي اتحادیه کې د پناه زیاته غوښتنه افغانانو کړې ده. د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو وزارت مطبوعاتي سلاکار ازادي راډیو ته وویل چې له کډوالو سره د مرستې لپاره $80 میلیونه ځانګړي شوي چې 9 میلیونه به یې د افغانستان د حکومت او پاتې به یې د نړیوالو سازمانونو لخوا مصرف شي. په وروستیو دوو اونیو کې لږ تر لږه 15 افغانان له جرمني او 10 افغانان له سویډنه افغانستان ته واستول شول. په فنلند کې هم لسها او افغانان پراته دي چې د پناه غوښتنه یې کړې ده او برخلیک یې لا نه دی څرګند. د غزنی اوسیدونکي معصومه حسنی وایي چې دوه کاله مخکې له خپل خاوند سره د ایران له لارې ترکیه او بیا یونان ته له خطرونو ډک سفر پیل کړ. هغه وایي چې خپله ټوله شتمني یې خرڅه کړه او تر اروپا د رسیدو لپاره یې $12,000 ولګول. خو معصومه حسنی چې دوی لونې لري او د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې اوسی به برخلیک پاتې ده. د فنلند حکومت د معصومې د کورنۍ د پناه غوښتنلیک رد کړی دی. هغه او لساو نور افغانانو چې هلته د پناه غوښتنه کړې ده د حکومت د پریکړې پر ضد په هلسنګي کې تحسن کړی او خیمې درولې دي. ملګری ملتونه وایي د 2014 میلادي کال په لومړیو شپږ میاشتو کې 15,000 ملکی وګړي په افغانستان کې وژل سوي یا معلول سوي دي. رپورټونه وایي چې اروپایي اتحادیه شاید 30,000 افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته ستانه کړي.
اروپایي هیوادونو ته تللي افغان کډوال وایي چې په افغانستان کې امنیت نشته ځکه بیرته خپل هیواد ته نشي ستنېدلی، او ځینې خو دا هم وایي چې په افغانستان کې هر ورځ خلک د جګړو له کبله بې ځایه کیږي. په اروزګان کې چارواکي غوښتنه لري چې د جنگ له کبله له بې ځایه شویو کورنیو سره دي نورې مرستې وشي. دوی پرون شنبه په دې ولایت کې له څه باندې 0 کورنیو سره د مرستو د ویش په محل دا خبري وکړي. په اړه نور حال له اروزګانه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې ووري.
دلته چې زه شاش کال ماجر سویم، ما بخاری نه د درولې پر خپل دایال خوراکای شي نه سم پیدا
خلک بیا ځادي خپل کروندو خپل مزکو څه نسی ورتللې کښونه پاتې.
دا ورزګان سیمه چارواکي وایي کاسه هم په دغه ولایت کې د 1600 بیا بیا ځایسو کورنۍ سره مرسته کیږي، خو په خبره چې دغه جګړه ځپل لپاره دغه مرستي بسنه نه کوي. دا ورزګان د والی مرستيال عبد الواحد پټان د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د خوراکي موادو دغه مرسته د دبليو پی لخوا د 1600 وش پوجا بیا هغه کورنۍ سره کیږي چې په دې ورستیو کې د خپل سیمو څخه بیا ځای سوي دي.
وطنن وړي او وړه او مال کومه توزی کیږي.
شاغلی پټان دا هم ویل چې بیا هم په راتلونکو کې پلان لري چې له یو شمیر نورو هغه کورنۍ سره هم مرستې وکړي چې د خپل سیمو څخه بیا ځای سوي دي. لدی سره د ورزګان ولایت د ولایتي شورا غړي عبد الکریم خادمزی هم د دبليو پی له دغه مرستې څخه مننه وکړه او غوښتنه وکړه چې دې ته ورته نورې مرستې هم وکړي.
دا چې یو چاڅخ مکمل کورنۍ پاتې وي، هرڅه پاتې وي، دا د د لپاره کې پات نه کوي، اما د یو دوه ورځې لپاره یو د ډوډۍ ده. ما هله مو ده چې نور غذایی او غیر غذایی مواد د هغو کورنۍ لپاره چې هغه وسم په جنگ کې قرار لري کورونه د لاس ور کړی شل چې هغه ته باید کورونه جوړ.
په ورته وخت کې د ورزګان یو شمیر هغه جګړه ځپلې چې مرستې ورسره وسوي ډیر خوشاله دي او تر څنګ له دولت څخه په خپل سیمو کې د امنیت غوښتنه کوي. د هغې له جملې څخه یوه هم ببوده او بل هم لالا دی چې وایي رواني جګړې ترې هر څه اخیستې او اوس تر شنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي.
ډوډۍ ټوله کوم غای نن وای نیمه کړه کړې غای نه را کړې جواب را کړې کور ته ورسم غای در سره کړې غای نیمه را کړې په دوه ورس کوم شپته را کړې په و در سره بل نیمه ډوډۍ مې شپته را کړې موږ چې دغه ځای ته رالو موږ یخ وې جلې ساده مخ دی یا پاکه د خلکان به مې یخ تاثیر یې ځول ول مور مور څه جواب شاوې چې جمال نو زه سو کوم چې نه بټه و نه شو نه بد و په خیمه دغه ټاټ مو یو دنه کور کړې و دغه مدرولې په دغه کې موږ استوګه کوله په دغه کې موږ گزاره کوله خدای دې وزونه ورکه خدای دې نه خرابې چې موږ دغه اعتماد ته وسو موږ دغه اعتماد نو تور کو د پدغه موږ یو گزاره وکړو یو دوه میچ درې میچ
کور وته نه وایو خوشاله مو یو ارسو مګر دا پنځوره د لسره د چ پیاتې په دې موږ سه خو ولدي ولدي دغه مالګه ده
دا یادونه ورده چې د مسلینو په خبره په دغه ولایت کې لګي وړاندې هم لسلګونه کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته سوي
موضوع من ټاکو نظر تاسو سرګندوي
څوک چې زړه کوي ظلم کوي ستاسو
خمو زوره کړی دا هم څو دا غږ کې دا وکیلان هم
کابل خار کې د راشي بده نوم واخله تاسو به ورشي د چانو ماخلي
هر یک شنبه د سهار له اتنیمو تر نه نیمو بجو میکروفون ستاسو
نن هم د دې خبرونې په پای کې میکروفون ستاسو خبرونه لرو په دې خبرونه کې د کورنۍ بيځای شو او دغه راست له هیواد بهر اروپאי هیوادونو ته د تللو پر اغشتونکو په اړه ستاسو نظر غواړو د دې موضوع تفصیل به وروسته نور هم درته وړاندې کړو د افغانستان د کورنی امنیت کمیسون یو شمیر غړي وایي په افغانستان کې ځینې سیاسي ګوندونه بې وستې شویني دي او لا هم پوځي فعالیت کوي د دې کمیسون غړیو ازادي راډیو ته وویل ډېر هغه سیاسي ګوندونه چې د افغانستان په عدلي وزارت کې ثبت او راجستر شوي دي پر معیارونو برابر نه دي په دې موضوع د عبادالله حنانزی راپور واوري
د افغانستان د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمیر غړي له افغان حکومت څخه غواړي چې په دغه هیواد کې د سیاسي ګوندونو فعالیتونه وڅاري او د هغو ګوندونو په وړاندې اقدام وکړي کوم چې پوځي تشکیلات لري د دې کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل یو شمیر سیاسي ګوندونه لا هم یاري نه دي او پوځي فعالیتونه کوي خغلی صالح زیاته کړه چې په ځینو ولایتونو کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو پوځي فعالیتونو خلک اندېښمن کړي دي
اول خو د غیزبونه ملي نه دي او کبه ملي وینو هغه اکثره مسلخ غیر مسول کسان لري چې موږ تاسو ډېر ګورو کله سره پولو جوزیان کې په شمال کې کم غیر مسول کسان چې دي هغه غیزبونه بعد جوازونه ته به تواصل شي
صالح محمد صالح وایي د افغانستان روانو شرایطو ته په پام سره د دا ډول ګوندونو فعالیت د اندېښنې وړ دي دا په داس حال کې د چله دې مخ کې په مزار شریف کې د ولسمشر د لومړي مراستيال عبدالرشید دوستم د اکسونو د لری کولو په خبرګون د اسلامي جنبش غړو مظاهره وکړه چې د سیمایزو چارواکو په خبره مظاهره کوونکو وسلې هم درلودي د غشان په فاریاب سرپول او یو شمیر نور ولایتونو کې هم د جمعیت او جنبش ګوندونو د غړو ترمنځ نښتې رامنځته شوې دي افغانستان د دې وزارت مرستيال سید محمد هاشمی ازادي راډیو ته وویل تر دې د مشپېته سیاسي ګوندونه د افغانستان په دې وزارت کې ثبت دي خو په خبره هیڅ کوم ګوند د پوځي فعالیتونو اجازه نه لري سیاسي کارپو عبدالولی سمدی کڅه هم د سیاسي ګوندونو ډیرغ د دیموکراسي د پیوړتیا په برخه کې ګټور بولی خو ټینګار کوي چې سیاسي ګوندونه باید په ټولو معیارونو برابر وسی او پوځي فعالیتونه کړي
د بدخشان ولایت چارواکي وایي امکان لري د حواله توجیدو سره د داعش ډلې هغه غړي چې ماته خوړلې د پاکستان لاري د ولایت ته ورشي د دغه ولایت د امنی قومندانې سرپرست وایي امنیتي ځواکونه نه دي توانېدلې چې د بدخشان او د پاکستان د چترال ترمنځ سرحد بند کړي نور حال په دې اړه د اکرام الله اکرام پراپور کې
د بدخشان د امنیت قومندانې سرپرست محمد نبی بیان له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل هغه لاري چې د ولایت له پاکستان سره لري تر اوسه هم خلاصې دي او دا اندېښنه موجوده دي چې د هوا په ګرمېدو سره به د داعش ډلې په ګډون نورې بهرنۍ تروریستي ډلې بدخشان ته راووړي نو موږ وایي قوي احتمال شته چې په روان کال کې هغه داعشان چې په نورو هیوادونو کې ماتې خوړلې او یو شمېر نورې هغه ډلې چې په پاکستان کې روزل شوي راووړي تیر کال هم بدخشان ته راوختي وي او سکل هم اطلاعات موجود دي د بدخشان ولایتي شورا هم په دې اړه جدي اندېښنې لري. د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالله نجیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په سوریه او عراق کې ماته خوړلې د شیان چې پاکستان ته تښتیدلي دی ولایت ته دراتلو په حس کې دي. دی وایي راپورونه موجود دي چې په عراق او سوریه کې د داعش او القاعده ماته خوړلي قوتونه پاکستان ته تللي او اوس لږ لږ د توپخانې کوتل له لارې بدخشان ته داخليږي. د داعش موجودیت د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې لا وړاندې تایید شوی، خو په وروستیو کې یو شمېر سرچینو تایید کړ چې دا ډله د افغانستان په شمال په ځانګړي ډول سریپول کې هم را پیدا شوې ده.
روسیه هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د دې هیواد یو پلاوی په شمالي وزیرستان کې د طالبانو روزنیز کمپونه کتلی، خو شمالي وزیرستان ته د خپل هیئت سفر تایید کړی دی. په دې اړه په وروستیو کې په یو شمېر سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو کې راپورونه خپاره شول. په دې موضوع د روسیې د تازه عکس العمل په باب اجمل ان نور جزئیات وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان پر رسنیو کې خبره شوې هغه رپورټونه رد کړي چې وایي په دې وروستیو کې یو روسي هیئت په شمالي وزیرستان کې د طالبانو د روزنې کمپونه لیدلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د وی خبر پاڼې په حواله د روسیې ټاس خبري اژانس ویلي یو روسي هیئت چې د روسیې د پوز د لوی درستیز مرستیال جنرال استراکوفي مشري کوله په دې وروستیو کې د لوی درستیزانو ترمنځ د سلام مشورو د یو بل پړاو لپاره د پاکستان راولپنډي خارته تللی وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې د روسیې هیئت لپاره پاکستانی لوري په پاکستان کې د امنیتي وضعیت په اړه یو پریزنټیشن ترتیب کړی و چې په ترڅ کې روسیې هیئت ته په وزیرستان کې د ضرب اعظم پوځي عملیاتو د نتایجو په اړه هم معلومات ورکړل شول، او په دې هدف د روسیې هیئت د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا له ترهګرو آزاد شوی وروستل شوی وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي په میرانشاه کې پوځي هیئت د دې خار هغه سیمې چې له ترهګرو پاکې شوې لیدلې. روسیه له طالبانو سره اړیکې لرل نه ردوي، خو تر اوسه پورې دا نه مني چې ګوندې دا هیواد له طالبانو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. روسیه په داسې حال کې شمالي وزیرستان ته د خپل پوځي هیئت سفر تاییدوي او د طالبانو د روزنې د مرکزونو لیدنه ردوي چې افغان حکومت او امریکایي چارواکي باور لري د حقانی شبکې په شمول د افغان طالبانو د روزنې ګڼ شمېر مرکزونه په شمالي وزیرستان کې پراته دي. یو شمېر امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې د روسیې او طالبانو د پراخیدونکو اړیکو په اړه اندېښنې ښودلې. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا یو شمېر وکیلان هم وایي چې په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې روسي جنرالان له طالبانو سره لیدل شوي. د پکتیا د ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل ازادي رډیو ته وویل چې کره شواهد ترلاسه کړي چې روسي پوځي افسران په سیمه کې لیدل شوي. د ډیورن پورې غاړه په دغه قبایلي سیمو کې د مشکوکو ترهګرو مرکزونه دي چې اسلام آباد وایي د ترهګرو ډیر مرکزونه د سربیا زب د عملیاتو په ترڅ کې چې په 2014 کال کې پیل شوي له منځه تللي، خو کابل پر دې دا شک یو وایي په سیمه کې د هغه ترهګرو پر ضد چې افغانستان کې فعالیت کوي اقدامات نه دي شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خپل تاسې اعلامیه کې ویلي چې له پاکستان سره به د ترهګرۍ پر ضد مبارزې کې خپل مرستو ته دوام ورکړي.
آزادي رادیو لوونه ترو
ساعت 8:22 شوې. د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ وایي چې حکومت باید د عینک کان قرارداد فسخ کړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي باور لري چې په اوسنیو شرایطو کې د دغه تړون د عملي کېدو امکان نشته، خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې د مسی عینک پروژې په اړه له چینایي لوري سره لا هم خبرې دوام لري. په دې اړه اکرام الله اکرام راپور لري.
که څه هم د مسینک د کان د کیندنې له قرارداد څخه 9 کاله تیریږي، خو تر اوسه دغه کان د کیندنې په اړه هیڅ ډول عملی اقدامات نه دي شوي. د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ د مسینک د کان قرارداد د قانونو په برخه کې تر ټولو بد قرارداد بولی. د دغه بنسټ مشر سید اکرام افضلی د شنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل حکومت باید د دغه قرارداد د لغوه کولو او د کان د کیندنې د عملی کار لپاره زمینه برابره کړي.
د انحصار د لمنځه وړلو لپاره باید افغان حکومت د چین له حکومت سره خبرې وکړي او بل اخر دغه تړون د فسخ کېدو لپاره لار هواره کړي.
د بداسي حال کې د چي د سي ان بي سي ټلویزیون په یو رپورت کې ویلي چې د مسینک د کان د کیندلو پاړه د چین طرحه زنده ده لیدا. په دغه رپورت کې راغلي چې د مسینک پروژه له هغې وروسته له جدي ننګونو سره مخ شو چې د یادې پروژې مسؤل د 3 میلیارډ امریکایي ډالرو د فساد په تور د چین له کومونیست ګوند څخه وویستل شو. د مسینک د کان قرارداد د 2008 میلادي کال د اپریل په 8 د چین د ام سي سی او افغان حکومت ترمنځ لاسلیک شو. د دغه قرارداد لمخه چې د 3 میلیارډ ډالرو په ارزښت لاسلیک شو، د ایم سی سی چینی کمپنۍ مکلفه ده چې هر کال 300 میلیونه ډالر افغان حکومت ته ورکړي او په زورګونو افغانانو ته د کار زمينه هم برابر کړي. د میسینا کان د دوه اړخیز قرارداد لمخه باید په هرو 15 کلونو کې دوه غاړي د قرارداد اقتصادی شرایط وسیړي. د دې قرارداد په 11 فصل کې راغلي کده چین د ایم سی سی کمپنۍ له 15 کلونو وروسته د قرارداد پر اساس تولید او سوداګریز لیک ونه لري، مالیه ورنکړي او سرغړونه وکړي، نو افغان حکومت حق لري چې له دې کمپنۍ سره قرارداد لغوه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت وایي تر اوسه هم د افغان حکومت او ایم سی سی کمپنۍ ترمنځ خبرې روانې دي.
اوس په رضوان مراد ته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
ټروت ډایجست خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان د جګړې د اوګډېدو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. په دې مطلب کې راغلی دی سمو د وړاندې د امریکا د داخلي جنگ کالي زول منزل شو چې پکې ویل شول چې د افغانستان جګړه د امریکا له کورنۍ جګړې هم اوګډه شوې ده. د افغانستان جګړه د غراس په شپې تمه لسیزه کې د امریکا د ویتنام له جګړې نه هم تولانی شوې، خو توپیر دا دی چې د افغانستان د جنگ په اړه د امریکایانو شکایت او انتقادونه دومره نه دي پورته شوي په کومه اندازه چې هغه وختو. ټروت ډایجست خبرونه وړاندې لیکلي د افغانستان جګړه د امریکا په خوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش پیل کړه، ورپسې د باراک اوباما د جمهوری ریاست دوه دورې هم پای ته ورسېدې او اوس دا جګړه ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په میراث کې پاتې ده. که څه هم پخوانی ولسمشر باراک اوباما د خپل کار په پیل کې د افغانستان د جګړې پراخوالی او په دې جنگ کې بریالیتوب خپل لومړیتوب ګرځولی و، خو کله چې سپینه ماڼۍ پرې خودنو د افغانستان د جګړې پړه ډېر کم څه ویل. خو دا مطلب د ریکوال په وینا باراک اوباما خپل دوه کارونه بشپړ کړل. په لومړي سر کې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر 300 ته پورته کړ او د خپل دورې په ورستیو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیره تر ټولو ټیټې سطحې ته کوزه کړه. ټروت ډایجست خبرونه لیکي یو خبره ښکاره ده چې باراک اوباما د واک لګتې اخوا شوی، خو د افغانستان جګړه لا هم پاتې ده او په نږدې راتلونکي کې د پای ته رسیدو کوم څرک هم نه لګیږي. سکای سپورت خبرونه بیا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بریالیتوبونو په اړه لیکنه کړې ده او وایي چې افغان ټیم به په راتلونکي جولای میاشت کې تاریخي پړاو ته ورسیږي. سکای سپورت لیکي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د جولای پر 11 نیټه د انګلستان په مشهور لارډز میدان کې له نړیوال منتخب مارلیبون کلب یا ایم سی سی سره سیالي وکړي. د ایم سی سی نړیوال کلب کپتان ویلي افغان ټیم غواړي اوچ ته ورسیږي او د خپلې ډلې نړیوالو لوبغاړو ته سپارښتنه کړې ده چې فکر ونه کړي کوم ساده او یا کمزوري ټیم سره مخ دي او نه د هم افغان کرکټ ټیم کم ګڼي. سکای سپورت زیاتوي د ایم سی سی کپتان افغان کرکټ ستور راشد خان او محمد نبی ته په اشاره لیکي دا د هغه لپاره ویاړ دی چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوربه بوي.
د سویډن پولیسو پرون ویل چې په سټاکهولم کې د ورستۍ حمله په تورې یو وګړی نیولې چې 9 کلن دی او په خټه د ازبکستان دی. د نیول شوي سړي نوم نه دی څرګند شوی. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د سویډن پولیس وايي هغه سړی چې په سټاکهولم کې له ورستۍ حمله سره د تړاو په تور نیول شوی په خټه د ازبکستان دی، خو پولیس لا نه پوهیږي چې هغه په څه ډول سویډن ته ورغلی دی. د سویډن د ملي پولیسو کمشنر دان الیاسن پرون په سټاکهولم کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه څېړنې په ابتدایي پړاو کې دي او نور جزئیات لا نسی څرګندولای. دا وی له حمله سره په تړاو یو سړی نیول شوی، پر هغه شک دی چې د حمله لپاره موټر خپل چلولی دی. پاستا کولم کې د جمعې پرج ولاري چلوونکی د شهر په زړه کې خلک په موټر ووهل او څلور تنه یې ووژل. د پولیسو په وینا د استاکولم په شمال کې د حمله په تړاو د غنیول شوی سړی 9 کلن دی. د پولیسو په وینا د سویډن د استخباراتو ملي ادارې ته مخکې هم د هغه په اړه معلومات ورسېدلی وو. دان الیاسن وای موږ پر دې غور کوو چې هغه څنګه د هیواد تر اغلی چیرته وو او څه ډول تماسونه یې درلودل. پولیسو د مشکوک سړي په اړه نور معلومات نه دي خبره کړې، خو له بهرنیو تروریستي شبکو سره د هغه د تړاو امکان هم نه دی رد کړی. د سویډن د ملي پولیسو کمشنر پرون په دې اړه د یو پښتنې په جواب کې وویل چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د سویډن صدر اعظم وویل چې په دې حمله کې ډېر کسان زخمیان شوي او څرګنده یې کړه چې په ټول هیواد کې په ځانګړي ډول په ستراتیژیکو سیمو کې اضافي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د سویډن د صدر اعظم له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دې پیښو په اړه د تروریستي حملې په توګه څېړنې کیږي. د سویډن صدر اعظم سټیفان لوین په یوه اعلامیه کې ویلي داسې حملې په سویډن کې نسی کامیابېدلی. سویډنیان غمجن په قهر خو په دې غمیزه کې سره متحد دي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می د سویډن صدر اعظم سټیفان لوین ته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی چې د داسې ګډو ګواښونو پر ضد به ګډه مبارزه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه خبر پاڼه کې په سویډن کې د جمعې د ورځې حمله تروریستي عمل بللې او ویلي دي چې داسې حملې چې د خلکو په زړونو کې د ویرې د زړی کرولو لپاره کیږي په ټوله نړۍ کې له تروریزم سره مبارزې ته تعهد پیاوړی کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم په سویډن کې دا حمله غندلې ده. په مصر کې د الاسهر اسلامي مرکز یوه اعلامیه خپره کړې او په سویډن کې وروستۍ حمله یې په شدت غندلې ده. د الاسهر اسلامي مرکز پر ویب پاڼه په خبر پاڼه کې راغلی چې نړیوال باید د تروریزم پر ضد مبارزه کلکه کړي. د فرانسې خبری اژانس په حواله دا د ازبکستان څلرم وګړی دی چې په تیرو دریو میاشتو کې له تروریستي حملو سره د تړاو په تور نیول کیږي. د بحرانونو نړیوال سازمان په رپورټ کې ویلي چې د منځنۍ آسیا له جمهوریتونو د 2000 او 4000 ترمنځ وسوال د اسلامي دولت په نوم له وسوالې ډلې داعش سره یو ځای سوي دي. خو ازبکستان تر اوسه په دې اړه چې څومره وګړي باید د داعش تر بیرغ لاندې جنګیږي شمیرې نه دي خبرې کړي. د بحرانونو نړیوال سازمان وایي د داعش په بحرانیو وسوالو کې ډېر د ازبکستان خلک او د شاوخوا هیوادونو ازبکان دي.
ل دې سره د خبرونه نیمایي برخې ته ورسېدو. اتمې بجې شوې د روان خبرونه په دوام کې مایکروفون ستاسو پروګرام لرو. خو اوس لاند خبرونه. د امریکا پوز په افغانستان کې د خپل یو عسكر د وشل کېدو خبر ورکړ. د امریکا پوز وایي چې د عسكرې په ننګرهار کې وشل شوې ده. د نورستان په واماو نورګرام ولسوالیو کې د دوو کلیوالي سړکونو د جوړېدو کار پیل شو. پلغمان کې چارواکي وایي د الماس په نوم په پوزي عملیاتو کې اتیا جریبه مځکه له کوکنارو پاکه شوه. د ناروی پولیس وایي په پلازمینه اوسلو کې بم ته ورته وسیله موندلې او په دې شکې یو تن نیولی دی. سویډنی چارواکو پرون شنبه تایید کړه چې د ازبکستان یو وګړی په هغه هیواد کې د وروستۍ حملې په تړاو نیولی دی. د روسیې خبری آژانس تاس وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن پرون شنبه د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د سوریې د وضعیت په اړه تلیفوني خبرې کړې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي چې که بشار اسد له واک لري نشي د امریکا حمله به اغیزناک نه وي. پولندی چارواکو ویلي چې د دغه هیواد په جنوب کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله 15 تنه مړه شوي چې دوه ماشومان هم پکې شامل دي. او په سربیا کې پرون شنبه سلګونو زده کوونکو بیا د هغه هیواد د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د صدر اعظم الکساندر ویچویچ د کلکبری پر ضد لاریون وکړ. لاند خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د روان خبرونه په دوام کې میکروفون ستاسو دی او موضوع دا ده چې اروپایی اتحادیه علی زلی پیل کړی چې په زرګونو افغانان له خپل هیوادونو بیرته افغانستان ته ولی شي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د چارو د وزارت د چارواکو په وینا اروپایی اتحادیه هغه مرستې هم له افغانانو سره نه دي کړي چې وعده یې کړې وه چې هر بیرته ستنیدونکو هر بیرته ستنونکي افغان ته به ورکوي. له بلې خوا په افغانستان کې دننه په لکونو افغانان بې ځایه شوي دي. اکثر افغانان د افغانانو په خپل منځ کې د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. د بې ځایه شوو افغانانو ستونزې څه ډول حل کېدای شي؟ له حکومت سربیره د حکومت تر څنګ خلک شتمن خلک څه ډول کولای شي له بې ځایه شوو خلکو سره مرستې وکړي؟ مخکې مو په خپرونه کې د اروزګان د بې ځایه شوو راپور درلود چې ویلې له دوی سره مرستې شوي دي خو هغه مرستې کافي نه دي. د څو ورځو چاره یې کیږي خو دا مرستې نشي کولای چې دوی د ډیر وخت لپاره پرې ګزاره وکړي. نو هله د چې په دې موضوع به خپل نظر د افغان بیسیم د 1903 شمیرې لاري سرګن کوي او شمیر اوریدونکو دا کار کړی ورڅخه منندوی یو. همدارس د ټلیفون شمیرې درته اعلانو 0992235 بل شمیره ده 0902255 او که انټرنیټ لري او سکایپ لري په سکایپ کې په انټرنیټ کې زموږ د سکایپ پته ده رادیو ډاٹ آزادی رادیو ټکی آزادی. نو مرزبان صاحب ما خو اوریدونکو ته وویل ته لښتنه وخت راغلی چې د مهاجرو د داخلي بيځای شو او دغه راست د هغو افغان مهاجرو په باره کې نظر څرګند کړي چې اروپایي اتحاد یې غواړي چې بیرته افغانستان ته واستوي او په افغانستان کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې اروپایي اتحاد یې له ژمنې سره سم له دغو افغانانو سره مرسته هم نه ده کړې.
بله باز سلام در این برنامه میکروفون شما قسمی که شما گفتین بله چشم برای نظریات و گفتنی های شنونده های عزیز هم هستیم از طریق تلفن، از طریق اس ام اس و همچنان از طریق اسکایپ. اگر اسکایپ دارین کوشش بکنین بیشتر از طریق اسکایپ با ما در تماس شوین، صدایتان بیشتر و صافتر شنیده میشه. آدرس اسکایپ ما از رادیو نقطه آزادی و اگر تلفن دارین به تلفن های ما زنگ بزنین. شماره تلفن ما هست 0799-203-540 و 0700-822-755. مخصوصا اگر تجربه مهاجرت و برگشت از مهاجرت به افغانستان را دارین برای ما نظریات و گفتنی ها و نظریاتتان را و البته تجارب خود را با ما و شنونده ها در میان بگذارین. حالا شنونده یه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایین میکروفون شما.
و علیکم سلام ورور تا سلام و چروان سید تا طول زاده رادیو تکنیکی هم کاران تا وریدون کو تصدیق زاده هم دیتا
مهربانی کو سلامت وسی مهربانی
چروان سید نه ترسو پوری بو دا اروپای ټولا نه بو مون شرم رسی کی او به کی هم نو ان اول دی خدای هدایت زمونږ دا مشرانو ته وکی چې کومې مرستې چې کېږي هغه دې د چا چې حق وي هغې ته یعنی ورکي او د دې کې هم د دوی بیا غوا لنګېږي چې دوی مطلب هغه کومه مرسته د مهاجر په نوم راځي او هغه بیا هم د دوی جیبونو ته ولېږي. زه د خپلو مشرانو نه هیله کوم چې نوره د خدای په خاطر چې خپلو د افغانانو ته دا زمینه برابره کړي چې همدلته کاروبار وي همدلته د هغه کومې مرستې چې راځي که چېرته دا کومې مرستې مونږ سره شوي دي دا چې یعنی مونږ په افغانستان لګولې وای د لوټونو کورونه به مونږ جوړ کړي وو د خټو یا د خښتو نه دې نه به مونږ یعنې د لوټونو کورونه به و خو له بده مرغه چې هغه راځي په دې لاره راځي په بله لاره وځي بیا یعنې زما د خپلو لوړپوړو چارواکو نه همدغه همدغه خیله ده چې خدای خدای تاسو ته د نیکو هدایت نور وکړي چې دا کومې مرستې راځي چې هغه خپل حق ته حقدار ته دغه مرستې ورسوي بس کوي نوره دا خپل هغه به افغانانو باندې دا بیچارو باندې رحم وکړي او پاتې شو بله دا څوک چې دی دې نه ځي دغه ښې پیسې لري ته چین جرمني ته یا بل ځای ته جاپان ته دې ځای نه ځي والله که دا تا خو دې په لږو پیسو کېږي خو راشي خو دغه دې زمونږ غوندې دغه دی وړوکی غوندې دې چا خبره دې پاپړو دکان مې جوړ کړی دی هغه شپور کې سبا کېږي هغه د پردی مزدورۍ نه دا تګ نه دغه نه دربدرۍ نه پکې خلاص یو نو تاسو هم زړه مخه کوئ دغسې تګونو ته چې په لاره کې یعنی څه د مایانو خوراک شوی زماریانو خوراک شوی په ځنګلونو کې څوک په سره کم شوی مخه کوئ دا ولاکه په یو دغه جرمني کې دغه کې ځوړنده ډوډۍ وي چې تاسو زړونه ښه کوئ زمونږ دوه کلیوال لاړل یعنی تقریبا د کور نه اتلکه 10 لکه افغانۍ مصرف پرې راغلو بېرته راغله دلته دلته ګرځي بیا ګرځي خو هغه 10 لکه افغانۍ چې ده دلته یو کاروبار یا څه شی شروع کړی وی نن د شپم په کور به در بدر به هم نه وشي وي هغه 10 لکه 12 لکه افغانۍ به هم د دې مصرف نه وشي.
صاحب کور ودان
تشکر زاده صاحب. شنونده دیگه هم روی خط تلفن داریم، رادیو آزادی از برنامه میکروفون شما بفرمایید.
خبری وکی صاحب؟
بله سلام
خیلی سلامت حسین مهربانی که وی صاحب
زمستون هم دکندار نمیالی کنی وده
ده مهربانی که وی نسیم صاحب نسیم صاحب لکه چه تلفن مقطع شد خیر
قطع شد دوباره کوشش بکنید. بله اگر به یک شماره تلفنتان مشکل پیدا کرد و شماره دیگه زنگ بزنین یک شماره ما 0799-203-540 و شماره دوم هم 0700-822-755.
باوریدن کای لرو مهربانی کوی صاحب مهربانی صاحب
سلام احترامات تقدیم شما و تقدیم جناب مردمان صاحب نهایت بزرگوار
سلام به شما هم شما
که هر کجای دنیا که باشین نتاقای دوست داشتنی از خداوند منان براتون سرسرازی و سر بلندی بنده قاری عبدالله حبیب رد باشنده ولایت تخار و لسولی اشکمیش آرزو دارم
تشکر قاری صاحب خوش آمدید به برنامه بفرمایید
قربان چون جناب مرزبان صاحب من میخواستم در رابطه با مهاجرت افغان ها در کشورهای خارج و خاصتا اروپا چند کلمه داشته باشم خدمت شما داشته باشم برادر محترم ما شما دور نمیریم جناب مرزبان صاحب نهایت بزرگوار یک مثال زنده ما شما را میدم در پاکستان ما همی میگن در حدیث پیامبر است مگر وقتی که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم مگر تشریف بودن از مکه طرف مدینه مگر چشم دوختن به طرف مدینه نرو مگر به طرف مکه گرداندن طرف مکه مگر گریان کردن اگرچه محبت وطن خیلی زیاد است عشق وطن خیلی زیاد است خود شما یقین داشته باشید من یک سال در پاکستان مهاجر شده اگر چی من را تابعتم داشتم تا حدی مثلا کارت مهاجرت داشتم من را کسی آزار را زیاد نمیداد در وقت شما یقین بکنی ساروان سه محترم من اصلا احساس امنیت در پاکستان نمی کردم فقط در موتر سوال بودم یک موتر یک کسی از پاکستانی ها پولیس های پاکستانی آمد گفت تابقه ما خدمت شما را بکنیم شما بگردیم با وطنتان بر بکنیم به خدا قصد از جناب ساروان سه که همین هر باشی یک گفی یک پولیس پاکستانی زری ما بد خورد یعنی 13-14 سال است که من همون لحظه که سفر بودم دوباره برگشتم به وطن او روز شما شاید هستین ما شاید هستم از طریق رادیو شما شنیدم سروانت محترم که یک کسی از دوستا در رادیو صدا میکرد که ما 20,000 یورو مصرف کردیم در آلمان آمدیم اگر ما از آلمان دیپور چم ما در افغانستان رفتم خودکشی میکنم او سروانت محترم همین 20,000 دلاری که در میجا مصرف میکنیم در راه اروپا اگر همین 20,000 دلار ما شما برای وطن خود سرمایه گذاری بکنیم آیا در وطن کار پیدا نمیشه کار نیست
صد تشکر قاری صاحب
شما شاید گفتیم
زنده باشین قاری صاحب محترم
سخنان خود تموم بکن
بله تشکر
زنده باشید جناب مرزبان صاحب محترم در اینجا نه اروپا مال آمده است نه امریکا مال آمده است فقط نه حکومت مال آمده است فقط خود مال آمده است حد یقین سری خدا به گریبان خود بیندازید که فکر بکنیم که یک افغان ما در اصلاق رسانه ها میشنیم یک افغان ما به مشکلات مواجه میشه از اما اگر ما پند و عبرت بگیریم انشاءالله و رحمان که در آینده ما به مشکلات مواجه
میشه تشکر قاری صاحب محترم تشکر از تماس شما با برنامه میکروفون شما و یک بار دیگه از دوستا تقاضا میکنیم که لطفا اندک کوتاه و مختصر صحبت بکنن خوبتر از برای که به دیگرها هم فرصت صحبت مساعد شد
خصوصا نن چه په تلفن کې مې څه ستونزه لرو تختی کې همکار وای چې د اکثرو تلفونونه څنګه چې راشي یو هلو وای او تلفون یې قطع شي چې دا مشکل هم وي ورسره نو خبرې هم کوشدې شي بیا نو ډېر خلک دا چانس نه پیدا کوي چې خبرې وکړي او خپل نظر څرګند کړي یا اوریدونکي لرو ځان معرفي کوي له رادیو لطفا یو څه لرې شئ او بیا خبرې وکړي نه یوازې له رادیو بلکې له ماشومه هم
شاید هم خود طفل به ما زنگ زده
بله اوریدونکي لرو ځان معرفي کوي
السلام علیکم محمد سلام هنون دوالی علیکم درمانو از پیشل سالین دول
مهربانی کوسی هلمان باسی
درواز تا تا سلام استاد جدا در رو طول امکاران و کرکون تا سلام بدهی لچی جورا رو دیشت جمعی پرتن ولد
سلامت
سرواز من لکسنگا چی تا چی دوسی عدین موضوع تا کریه در زکا چی زین اولونا چی در افغانان خپل مالونه یا خپل دنیاوی ګرد په نمایي به لیلاموي خپل جایداد لیلاموي او خارجي وادو ته ځي دا دې څه ګټه نه کوي ځکه چې خپل افغانان باید خپل افغانستان کې خپل پانګونه وکړي خپل افغانستان خپل
اقتصاد پر مختګ ورکړي، ځکه دیم د افغانان دی باید افغانستان پر د افغانستان پر هر وګړي باندې دا حق لري چې هغه چې دی وساتي، باید خپل افغانستان کې د افغانستان خدمت وکړي، د خارجي هیواد ولاړ شي نو سرمایه وي چلته پنګونه وکړي او هیڅ ګټه نه کوي، او بل دا پیسې څنګه مرسته چې خارجي هیواد د افغانستان سره سوي دي چې دا پیسې معنا یې پیسې په شفاف ډول د دوز له خلکو سره رسیدلي وي، دا ونه د افغانستان کې د بېوزلي ختموي په اصل پیسې کې باچا د ختمو شل پیسې کې پاته وي، ولې ځکه چې دا په شفاف ډول نه دغه کیږي، کم ملي تجاران چې دي هغه خپل په شخصي ډول کوم کورنۍ سره چې مرسته کوي هغه له پیسې معنا ورسېدلي، ځینې دولتي مرستې چې هغه پیسې ډول نه وي یعنی په سال کې شتون لري، په ځکه نو دا یو مشکل دی.
تشکر، مننه، سلام،
نظرتون را شنیدیم، زنده باشین. متاسفانه که از اروپا تا به حال تماس دریافت نکردیم، چون تو نمو مهاجرای افغان که در اروپا هستن ابراز نظر بکنن، تا به حال تمام نظریات برخلاف کسایی هست که سفر کردن رفتن به اروپا مهاجر شدن. ساعت در اروپای مرکزی حداقل همین الان 6:14 دقیقه است، به همین خاطر خیلی زود است، ولی امیدوار هستم در برنامه بعدی مهاجرین افغانی که به اروپا رفتن اینا هم برای ما بگویند که علت اصلی مهاجرتشان چی بود و چرا نمیتونستن همین پودره که به گفته شما در بیرون مصرف میکنن در داخل افغانستان مصرف نکردن و سرمایه گذاری نکردن. برای آلا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
مهربانی.
سلام، ادب دارم، صورتم بخیر باشه آقای مردان، برای شما و آقای سربان واقعا که شما زحمت میکشین و معذر برنامه برای تمام مردم ملت افغانستان و تعیین میکنین، از شما تشکر میکنم.
تشکر از شما هم
که
تشکر قاری صاحب، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
انشاءالله کوتاه صحبت میکنم، چند نظر دارم. امید ببینید که در کشور ما کسایی که مهاجر میشن در کشور خارج هیچ وقت به خاطر این کاری اینا به خاطر مجبوری وطن ترک میکنن. ببینید که در کشور ما اگر ناهمی نباشه، اگر جنگ نباشه، ما که کشور ترک میکنیم؟ کسایی که در کشور اروپا میره، مثل ایران میره، مثل که ترکیه میره یا پاکستان میره، کشور ترک میکنن. حتی مجرم نمیخواه که پاکستان یا از ایران یا از اروپا یا ترکیه از ایران با افغانستان بیاید، بخاطر که افغانستان ناهمی زیاده، حکومت تاجی یزی نداره. کسایی که چقدر دلار مصرف میکنن، 2000 و 20000 تا مصرف میکنن، میره در کشور به خاطر این مال و تمام زندگیش سودا میکنه میره. سعی کنید که در کشور ما اگر امین باشه، اگر ما خودمان این شخص خودمان اگر ما در اینجا 9 سال در پاکستان بودیم آمدیم در اینجا، اگر ما نباشه در آن هم در اینجا بسیار ناهمی و کار نیست و بیکاری و باور کنی یک لقمانان ما پیدا کردن نمیتونه، مشکل است که در کشور زندگی بکنه. حکومت اگر در باره به مردم کمک کنه، کسی یک مهاجر که می آید، حکومت باید مهاجر را نگه که شما بیاین، نگه که کشور شما مهاجر من رای کن. اگر نمیسه از واسط نمیرسه، چرا مهاجر را طلب میکنی؟ بخاطر که مهاجر اینجا بیا اتفار نباشه، خانه شکتر هم خانه نداره، با خدا کشور روز کار میکنه، شاو میخوره، کاری نداره.
تشکر قاری صاحب،
کشور چی میکنه برگرده؟ باید فکر بکنه دای برا.
زنده باشین قاری صاحب،
تشکر
از تماستون.
بل اوریدون که لرو زن ماری فکر مهربانی صاحب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید، برنامه میکروفون شما است.
مرزبان پر خوب است، این سرستان خوب است.
زنده باشین، تشکر از تماستان، بفرمایید، اسمتان رو از کجا زنگ زدین؟
یک سلام به شما و تمام کارمندایتان. ما یک پیشنهاد داشتیم از این کسایی که رفتن به خارج.
بفرمایید.
اینایی که رفتن، اینا خوب پرسان کنید که به خاطر چی رفتن؟ اگر به خاطر بی‌امنیتی رفتن، اسرائیل نوی چی نیست خارج؟ اگر به خاطر کار رفته، کار خود افغانستان است، نیده
بیگه. خب میگن اسرائیل ده همه جا هست، اما جان نگاه کردن هم فرض است.
میشنوید؟
بله بله میشنوید، بفرمایید.
بیایند افغانستان خود را جور کنند، وطن دست بعد بتن، وطن را عباد کنند، امنیت را بیارند. کل لگی از اینو که رفته، کل لگی خدا هم چوی کی هست که رفته، نمیدانم.
تشکر از تماس.
اگر میفهمم که واقعا افغان هست، بیاید افغانستان خدمت کنه. نه در اروپا، نه در انگلیس، نه در ایران، نه در پاکستان. میفهمم که کلش دشمن افغان هست. یک نفر دشمن افغان نیست. کل از اینا دشمن افغان هست.
تشکر از تماس.
میره به خاطر
سلامت و سه مرزبان صاحب دستی مالی میشه لکه افریدون کو چه موضوع دستی اخیستی وی چه آقا خلق چه اروپا تا دلیلی ولی تلیلی دی بیزای کار کرده دی شکر کرده دی موضوع اصلا دا هم نوا، موضوع داوا چه هغه خلک چې تللی دي هغوی بیرته یو شمېر اروپایي هیوادونه غواړي چې بیرته راواستوي، له هغوی سره مرستې نه دي شوي. ستاسو په نظر باید څه وشي؟ اروپایي هیوادونو څخه څه غوښتنه لري چې آیا دوی واستوي بیرته افغانستان ته او که نه؟ تاسو فکر کوئ چې امنیتي وضعیت په ځینو ولایتونو کې ښه نه دی، دوی دې په زور نه راستوي؟
بله بله، موضوع برنامه ما همین هست، لطفا روی همین موضوع مشخص صحبت بکنین. حالا یک بار دیگه هم شماره تلفن را اعلان میکنم و همچنان اگر تلفن، اگر اینترنت دارین از طریق اسکایپ هم به ما زنگ بزنین بهتر است. آدرس اسکایپ ما هست رادیو نقطه آزادی، شماره تلفن ما هست 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر تلفن افغان بی سیم دارین به شماره 818 اسمس بفرستین به ما میرسه. لطفا کوتاه و مختصر بنویسین و پیش از فرستادن پیامتان یک بار پیامتان را بخونین، چون ما اینجا فرصت دوباره خواندن پیام را نداریم. و اگر پیامتان واقعا خیلی مشکلات زیاد داشت، شاید نتونیم پیامتان را نشر بکنیم. شنونده روی خط تلفن هست، سلام علیکم، بفرمایید.
مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
جناب سلام کتاب و تاسف محترم همکار سید د آزادی راډیو ټول محترم مرجون کو ته سلام او احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
او تاسو نوم یې جناب کوم چې شرایط په ګټو سره تاسو مخه مو انتخاب کړی ده. که څه هم موږ دا وایو جناب سروان سید خلکو مختلف نظریات لري چې دی او هلته ولې یا نه دي، نو هر څوک خپل ځان لپاره استدلال لري. زما په نظر باندې دومره روزګار به هم څه ونه وي چې هغوی یعنی بغیر د کوم حاجت نه ته لاړ شي. یعنی هغوی فکر کوي چې د خلکو ژوند په خاطر یا دلته امنیتي شرایط خراب والی په وجه یا نور ژر دلته کارونو یعنی امکانات نشته، نو په دې خاطر بعضې درځي. ولې تر څنګ دا خبره هم باید په یاد ونیسو چې هغه مشکلاتونه چې په افغانستان کې وجود لري هغو ته په کتو سره دلته هم باید حکومت داسې دا کډوال چې دلته خپل خلکو ته رسمیږي، نو باید هغوی لپاره دلته د کار امکانات برابر شي. او همدارنګ هغه اروپایي هیوادونه زمونږ په صفت به یو انسان په صفت به یو مسلمان دا هیله ده چې هغوی انساني همدردۍ ته په کتو سره ټوله دنیا ته معلوم ده چې په افغانستان کې نن څه وضعیت تېرېږي. متاسفانه دلته سیمه ییزې یعنی منطقوي جنګ دلته روانه ده او په دې خاطر ټول ولس دلته ځورېدلی دي. نو هغه کډوال او هغه شرایط په کتو سره د افغانستان دغه امنیتي صورتحال په کتو سره باید هغوی ګام پورته کړي تر څو دوی دغه که دلته د کار امکانات ډېر برابر شي او امنیتي وضعیت یو څه اندازه که الله غوښتل ښه شي، نو په هغه صورت کې باید دوی هلته افغانستان ته راواستوي. او دومره جبري توګه یا او جبري توګه یعنی هغوی هغه مشکلات په کتو سره باید
زنده وشي،
دغه شي هغوی سره د
تشکر نظرتون را شنیدم.
داسې برخورد نشي چې
بله تشکر. بسیار تشکر، زنده باشین.
سلامت باشین. خوشحال باشین. بل اوریدون که لرود تلفن لاری. مهربانی.
السلام
و علیکم السلام.
سروان صاحب جو خیر.
سلامت باشین. مهربانی کوی.
کډواسی لدم رستن زو تکلیفونو سره سره پلکاو پسی لدان سره خرچ وړي اورپا یا نورمال کوته دی دی مهربانی وکړي په دغو پیسو باندې په خپل ملک کې یو خپل کوچنی کاربار برابر کړي تر څو خپل وطن او وطنوالو ته او د ته ښه نفع ورسوي.
ګورئ، تاسې خو هغه کډوال یادو هغه کسان یادوئ چې لا نه دي تللي او پیسې یې لا نه دي لګولې، لیکن موږ د هغو کډوالو په باره کې خبرې کوو چې دا پیسې چې تاسې ورته اشاره لرئ هغه یې مصرف کړي دي په لاره باندې، اوس چې بیرته راځي هیڅ هم نه لري. له هغوی سره باید څه ډول چلند وشي؟ آیا اروپایي هیوادونه دي له ترحمه کار واخلي او دوی دې نه راستوي او که کومه بله لاره ورته سنجوي؟
بالکل، هغوی سره باید اروپایي هیوادونه چې دوی دومره ستونزې ګاللې دي حتی د مارک تر کونې رسېدل دي، باید څه نا څه اروپایي ټولنه همدارنګه هم افغان دولت له دوی سره څه مرسته وکړي. هغه که اکل فرد هغه نه ورکوي پیسې نه ورکوي، باید دوی تللي ظالمۍ لګښت پرې ورکړي تر څو دوی ډاډه واوسي یا خپل هېواد بېرته راستنه شي او له مفلسۍ او فقر څخه وساتل شي.
تشکر، زنده باشین. تشکر از تماس شما و سهمتان در برنامه مایکروفون شما. حالا شنونده دیگه روی خط تلفن هست، سلام علیکم، مایکروفون شما هست، بفرمایید.
خبری و کسب.
سلام علیکم استاد مسیر و سلام.
سلامت و سیمه ربانی کوی.
سلامت اوسئ. ډېره مننه ستاسو وروره چې بیا دې هم دا موضوع اعلان کړه. اروپایان که غواړي چې چې د ماجر او بس نو دا وخت دی نه را باسي چې دلته وینو ولې ریږي دا وخت دی او باسي چې دلته یو کراري او بلکې دا ماجر کې راستلین دي نه دوه سر دي شي کوه ما کو کې چې دا خو هر شي ته نه لري وخت مونږ نه سم دی رمنه نه شلوغ دی رمنه
کور دی ودان چې لاندې خبره دی وکړو د موضوع په ارتباط ته خبري وکړي
بله خب حالا طریق اسکایپ جناب متی الله خروچ را با خود داریم جناب خروچ صاحب خوش آمدید سلام علیکم
سلام جناب مرزبان سیب خدمت شما سلام جناب ساروان سیب تاست سلامونه
سلامت
حسین لندن وایم اصلا این کار نشو که ولی چه وطن که نام نیشته وطن که مثلا فقر است وطن که اداری فساد است دقیقه تعداد چه حکومت کرده در خلق و دقیقه سرطه ندرسته ولی انتخابات و نسو تسکری و نویش رسید در طول مشکلات دی اما با وجود دیده منگ خدا مشکلات خلق و تا نشو پر خدای چه خارجان دراش داز منگ مشکلات حل کی اگه ارونه چه زیال تا داد فکر و که چه وقت پر اگه تا پاتی که چه امنیت سی بیر تا آرامی سی طول قوانین تطبیق سی بیر دای راسی دا غلطه بلا مسئله چه اصلی انتخاب سوی داده چه اصلی مشکل چه فعلا مهاجرین اگه چه نشانده کی گی یا تفاهم فی ما بین دی وزارت مهاجرین و نمایندگان دی مهاجرین چلتا پا جرمنی که پروپا کی دی اگه که نشتن وجود نداری قرار چیز معلوم معلومات لرم دقیقه مهاجرین نمایندگان لری مشران لری و حق مشران باید وزارت امور مهاجرین که صفت دی مشاور استخدام سی مشاور نه چه دا مشاور کی هن اقل مشوری واوری چه دقیقه مهاجرین زباسم وی باسم وینده باسم دغه مهاجرین ته پیسې ورک ورنه ګوره دغه شپږ زره ډالر چې ورکول کېده اکثریت کابل که خومن گیا سخل کې ویلی دغه شپږ زره اخلو زو قرض پور چانه جرمنی ته زو کوم نه سخه کنه بیرته حکومت جرمنی پیسې را کوي بیرته رازو دغه موضوع سبب شوی ده چې حالت غلط نکاسات شوی او اکثر افغانان چوز بیرته لیگل کیږي هغه پیسې ورته نه ورکول کیږي مشخص باز میگم که تا زمانی که فی مابین وزارت محترم امور مهاجرین و همون نمایندای مهاجرین نه که در اروپا هستن تفاهم نشه اونا مشوره های با وزارت مهاجرین نته و وزارت مهاجرین نظریات خودم را ازاد تفاهم نکنه حکومت جرمنی یا هر حکومتی که مهاجر مرا میکشه او حق بجانب است بخاطر از این معلومات درست بعد سرسی از او قرار نداره اونا وقتی که معلومات درست نداشته باشن بر از اونا اطلاع برسه که القاعده داعش تروریست ها همگی به نام مهاجر میای اونجا و اشخاص افرادی که میای اگر میگه شد نشد نشد پس 6000 دلار میتمیش پس به وطنش هم روانش میکنیم تمام مردم طرف اروپا میرن. این نظریات ما بود امیدوارستم که
مطابقه باشه. سلام من نه انجینیر صاحب متی الله خروټه. اوس به یو شمیر پیغامونه چې اوریدونکو راستولې دي د بولولو چې او تاسو تر اوسه نه راستولې دي افغان بسیما تاسو وتل شمیره په یاد لري پیغام پر راوستوي.
بله چې شمیره پیام های شما هستیم اس ام اس هایتون رو به شماره 818 بفرستین. حالا هم چند پیامی را که تا به حال دریافت کردیم عثمان خیل از نهرین گلمیران عثمان خیل از نهرین نوشته که آنهایی که به اروپا مهاجر شدن اکثریت آنها ثروتمند هستند و به خاطر زندگی بهتر وارد اروپا می شوند ولی بیاشدگان داخلی به کمک های بیشتر نیاز دارند از حکومت وحدت ملی و همچنان از تجار افغان می خواهیم که به بیاشدگان داخلی رسیدگی
کنند. کوریوادان دی عثمان خیل صاحب چی دی کورنۍ بی ځای شوی یادونه وکړمش په پروگرام کې دوی هم شامل خو تر اوسه پوری بل چا ورته اشاره نه وکړي.
محمد فهیم ادیب از کوټه اشرو نوشته که خفته را خفته کی کند بیدار ممالک خارج که به مهاجرین کمک نکردند افغانهای فقیر چگونه میتوانند کمک کنند ناصر فقیرزاده از لوگر نوشته است تمام مهاجرین افغان احتراما خواهش میکنیم که محبت وطن را در قلب خود جای دهند و بر وطن عزیز خود برگردند محمد یعقوب نورستانی نوشته اگر همه ما فرار کنیم به خارج از خارج بالای حکومت انتقاد کنیم چیزی نمیشود بیایید مبارزه کنیم وطن ما را خود ما بسازیم امریکا پاکستان ایران و دیگر خارجی ها افغانستان را آباد نمیسازند
اسدالله اندرل میزان ولسوالی سخه لیکلی دی چه و راتلونکو افغانانو لپاره از ما د افغانان لپاره زما هیله ده چې په راتلونکي کې بهرته مهاجرت ونکړي او په خپل هیواد کې پاتې شي حاجي شمس الحق د هلمند له سنګینه لیکي وایي هیواد ته د راستنو شوو کډوالو سره دې دوامداره مرستې وشي چې کډوال ژر تر ژره هیواد ته راشي عبدالله له کندهاره لیکي زما ماما درې واره ناروې ته تللی دی، بیرته هم ځي، دلته کار نشته. کامران غمشریک له زابل لیکي، دولت په هیواد کې په بعضې ولایتونو کې په مختلفو برخو کې مرسته کړې خو زابل ته یې پاملرنه نه ده کړې او کورنۍ بې ځایه شوې هم لري. اسدالله اندړ په بل پیغام کې هم لیکلی دی چې د مهاجرو لپاره زما هیله دا ده چې ټول خپل هیواد ته راشي. عبیدالله سروري د لغمان لالی شنګ ولسوالۍ لیکي، د جنګونو له امله په لغمان ولایت کې ډېری کورنۍ بې کوره، خصوصا د علی شنګ ولسوالۍ څخه په مرکز مهترلام کې دیره دي. دولت باید دغه کورنیو سره مرستې وکړي. قاری رحمت الله روحانی د هلمند څخه لیکي، وایي افغانانو ته چې د وطن څخه زما هیله دا ده چې د وطن مزه بهرنیو هیوادونو ته سفر د انسان قدر کموي. بل اوریدونکي عرفان له بغلان لیکي، له ټولو مهاجر افغانانو مې هیله دا ده چې خپل وطن ته راشي. محمد فهیم ادیب میدانی له کوټه شو څخه لیکي، دا پیغام د دوی مخکې خپور شو، له دې بتیر شو. او عبدالله سروري له علي شنګ لیکي، د جنگونو له امله ډیر خلک په لغمان کې بې ځایه شوي دي. اوس په ورشو د ټلیفون له لارې اوریدونکو ته لومړنی اوریدونکی د ټلیفون په لاین کې دی. مهرباني مهرباني صاحب. وعلیکم السلام. سلامت اوسئ. لطفا یو څه ژر خپل نظر څرګند کړئ چې نورو ته نوبت ورسیږي او وخت هم کم دی چې خبرونو ته نوبت رسیږي. ډېر مننه. او دا مرستې چې تاسې وایي د روزګان خلک ټوله بې وزله دي، نو له ټولو سره خو نه کېږي، یوازې له هغو خلکو سره به شوي وي چې بې ځایه شوي دي او د جګړو له لاسه بې ځایه شوي دي. په هر حال له ټولو اوریدونکو منندوی یو. دې خپرونې ته له خبرونو وروسته دوام ورکوو. هیله ده چې اوس هم د افغان بیسیم د 1 شمېرې له لارې د پیغامونو رالېږلو ته دوام ورکړئ. له خبرونو وروسته ستاسو پیغامونه لولو او ستاسو تلفونونه تم جواب وایو.
بلچه شماره تلفون هایتان هستیم. برنامه مایکروفون